دجوان رنگونا
ستړي مشي د ژوندنګونو پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق ار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. لکه څنګه مو چې مخکې درس یادونه وکړه، نن په افغانستان کې د ماینونو او همدارنګه دا چې څنګه کولای شو د ماینونو په برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي خبرې اترې کوو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو او همدارنګه هغه کسان چې د ماینونو قربانی شوي دي د دوی کیسې درسره شریکې کړو. ورزو په دې اړه باندې راپور اورو چې دا د یو قربانۍ په غږ پیلېږي.
رحیم الله لبخانی افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماین له قربانیانو دی. رحیم الله د اپریل څلورم د ماین د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسېدو هم مهاله وایي چې کابو اتلس کاله وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماین چاودنه کې پرې سوي دي. دای چې اوس د پنځلس کسیزې کورنۍ سرپرست دی. ازادي راډیو ته وویل چې له معلولېدو وروسته اوزګره سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې وظیفې پر مهال باندې مین په چاودنه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې.
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي هم په تیرو څو لسیزو کې په بیلابیلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاو د توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو، هلته یې وسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمند کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو نامنو هېوادونو دی چې ډېری سیمې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې د رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
فیصد ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
15% سیمی د شوروی د یرغل او کورنۍ جګړو له وخته پاک شوی. 15% د شوروی د اشغال کورنۍ جګړو او له طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو د جنگیدو له وخته پاتې دي. د 1300 تقریبا په 1600 کې ماینونه موجود دي. په ټولیز توګه 1200 میلیونه کیلومتر مربع سیمه ده چې په هر میاشت کې 50 کسان قربانیان کوي چې ډیری یې ماشومان دي.
د ښاغلي حکیمي په خبره د ماین پاکۍ پروګرام له مالی ستونزو سره مخ دی او اوس مهال له 15,000 کارکوونکو یوازې 2500 تنه فعالیت کوي او په خبره یې که نړۍ مرسته وکړي نو په افغانستان کې به تر راتلونکو 5 څخه تر 7 کلونو د ماینونو ستونزه حل سي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین د ماین پاکۍ د پروګرامونو سپارښتنو او عامه پوهاوي لپاره پیغامونو ته پاملرنه مهمه بولي. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او په ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي راډیو ته وویل
ژوند کوي او د یو بادر یا د یو سرحد لرې افغانستان ته داخلېږي، د هغوی لپاره ډېر اړین ده ترڅو دغه پروګرام یو ځل هم د اقل ګډون شي. په هېواد په داخل کې چې کومې سیمې هلته جنګونه ډېر تېر شوي وي او زیاتر خطر لاندې، موږ هېوادوال درې قیمتي پیغامونه سپېر شي په نظر کې ونیسې چې یو هېڅکله ماینونه او ناچاو توکو خواته ورنه شي، هغه ته لاس ورنه وړي او کله هم چې د ماینونو او ناچاو توکو سره مخامخ کېږي نو د منطقې د عمومي شمېره اړیکه ونیسي.
د ماینونو د خطرونو او د دې پټ دښمن سره د افغانستان د سیمو د مخ پر زیاتیدونکو ککړتیا په اړه اندېښنې د اپریل د 4 مینیټې د ماینونو د پوهاوي په اړه او پر وړاندې د اقداماتو اړتیا له نړیوالې ورځې سره هم مهاله مطرح کیږي. په 2015 کال کې له دې ورځې خوندي راتلونکی له دې ځایه پیلېږي تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي ځمکني ماینونه د جګړې پاتې شوني او په لاس جوړ شوي چاودېدونکي توکي په ځانګړې توګه د وسلوالو نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې او ټپي کېدو لامل کیږي. ملګري ملتونه وایي په اوسط ډول په هر یو ساعت کې یو کس د دې ډول چاودېدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي او د قربانیانو په منځ کې بیا ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما هم د ماینونو د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان له جګړو د چاودېدونکو توکو د پاتې شونو پر وړاندې له زیانګالو هېوادونو دی. یو نماز یې تکړه چې په تیرو څو لسیزو کې د جګړو له امله په افغانستان کې لسګونه زره خلک د چاودیدونکو توکو له امله وزل یا ټپیان سوي او په ټکو یې ډیری قربانیانې ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی او پکې یادونه یې کړې چې افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ماینونه او ناچاودي توکي یې د خلکو د ژوند پر وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې د دې ډلې 440 ماشومان و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
تاسو موږ ښه کلاساته رادیو نوري د ژوند رنگونو پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې افغانستان د ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطراتو په اړه باندې د پوهاوي رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. مېلمانه هم درته لرو. په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې مشر شهاب حکیمی او همدارنګه د ماین یو قربانی رحیم الله سره په خبرونه کې تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه په خیر راغلی. حکیمی صاحب پیل به له تاسو سره وکړو. نن د ماینونو په اړه باندې د پوهاوی درمنځته کولو نړیواله ورځ ده. یوناما او همدارنګه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ماینونو له کبله یا د ناچاو د توکو له کبله ډیر افغانان ملکیان مړه کیږي، وژل کیږي او تر ټولو لویه قرباني افغان ماشومان ورکي. روسي ساسي معلومات څه دی په دې برخه کې؟ روسي سروې چې شوې ده څومره د افغانستان خاوره لا هم پکې ناچاو دي توکي یا ماینونه کرلې پاتې دي؟
ډیره مننه، ډیره مننه د ما سلامونه وبنې. په افغانستان کې د ماینونو مشکل د شورویانو د تجاوز له وخت شروع شوی او بیا دغه پسې د مجاهدینو په وخت کې هم جنگونه چې داخلي جنگونه و سه په وخت کې ډیر ماینونه وکړل سه. پس لږ نه سه بیا دوباره طالبان راغله سره په وخت کې هم ډیر ماینونه کارول شوي دي. لږ نه پس بیا په تیرو 40 کلو کې هم کله چې نړیوال یا ناتو قوتونه په افغانستان کې په دغه جریان کې هم ډیر ماینونه کارول شوي دي او په عین حال کې ډیر بمباریانې شوي دي او داخل کې په خپل لاس جوړ شوي ماینونه هم ډیر استعمال شوي دي. لغه د سراتیر سو چې دا اوسنی حالت ده، په دې اوسنی حالت کې بیا چا ماینونه نه دي کرلي په افغانستان کې. چون ماین پاکی پروګرام فعال و په تیرو 3 لسیزو کې دوی وکولی سو چې تقریبا 50-55% ساحې له ماینونو څخه پاک کړي. داسې وخت و زمونږ په ورځ کې 50 کسان شهیدان یا قربانیان درلود، مگر روز الحمدلله ماینونه دی حالت رسیدلی سه میاشت که 50 کسان اگه کیگی تلفات لرو قوس هم زیاده، باید قطعا اونو وسی. بنان دغه پات ماینفیلدون و سخه یا در ماینون ساحاتونه او اغا ساحاتو که جنگون سویدی او چرت سه دا تمرینون سویدی بمباریان سویدی اوس هم په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه ده چې پاتې ده. دا تقریبا د افغانستان په 1.5 تر 2 ولسوالیو کې دا ماینونه جای په جای دي او تقریبا 2 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم شکل د دې ماینونو تر تهدید لاندې دي او هره میاشت 50 کسان تر 50 پورې تلفات لرو چې اکثر یې ماشومان دي.
حکیمی صاحب، تاسو د ماینونو او ناچاودو توکو یادونه وکړه. ماین او د ناچاودو توکو ترمنځ توپیر څه ده؟ ځکه تاسو د بمباری یادونه وکړه چې د بمباری له کبله ځینې سیمې هلته دغه توکي پاتې شوي دي، یعنی دا توپیر لري سره؟
بله، توفیر نه لري خو دا مختلف سلاوي دي یا مهمات دي چې د جنگ په جریان کې استفاده کیږي. ماینونه د هغه وسیلې دي چې دوی په یو ترتیب سره په دوه قسمه دي، یا ضد وسایل دي او یا ضد پرسونل دي. دا بیا هر مختلف ډولونه لري چې د انسانانو یا د وسایطو د تماس په نتیجه کې دا انفجار کوي. خو ناچاو د توکي سي دي، بمونه دي، مرمۍ دي او نور هغه مهمات د جنگ په جریان کې د وسایلو په واسطه استعمالي کی او بیا کله چې جای ته رسیږي یا جای په جای عمل ته پروت یې ډېر اساس کیږي او ناچاو دي شکل باندې عمل ته پروت یې، نو هر څوک سره ته ورسیږي او سره تماس وکړي چون اساس سوی دي سبب د انفجار کیږي چې خلک قرباندی لبین جدی مینون سدی پا دی پلان پا اساس باندی غست کی گی هر چیتا جای پی جای کی گی و دانا چاو دی تو گی هر چیتا دی هر چیتا تی خلق گردی را گردی چون داد فیر پی نتیجه کی را میتا سوی دی نو دا هر چیتا دی نو دقیق فرخور دی خب پا هر صورت طول خطر لری او طول سبب دی تلفات کی گی.
روست با پا دی خبری و کچه چنگ پی جندلیشو چی یو نا چاو دی تو که چرته تماس ورسره وشي هغه الوز یو د خلکو ژوند دخلي او ماین څنګه چې په ځمکه کې کرل شوی وي موږ یې پېژندلی شو. خو تاسې د افغانستان د خاورې یادونه وکړه چې له اویا نه تر پنځه اویا سلنه لا هم د ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي او خطر یې ډېر شمېر کسانو ته سیاد کړی چې هغوی ته ده. په تېرو شلو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې کار نه ده شوی چې لا هم د افغانستان دومره خاوره په ماینونو ناچاو د توکو پوښلې ده که د دوی دا وسط ډېر زیات وه.
نه فکر کوم چې ما داسې وویلې چې د افغانستان اویا فیصد نه تر پنځه اویا فیصد ساحې د ماینونو څخه پاکې شوي.
بلکل په بخښنې سره چې ما سر چپ وویل
فقط دغه پنځه ویشت فیصد ساحې څه پاتې دي هغه مونږ پلان جوړ کړی چې په آینده پنځو تر اوو کالو پورې دا خلاصې. خو شرط یې دا ده چې دغه پنځه لس زره کسان ماین پاکان چې دي اوس یوازې دوه نیم زره کسان کار ته تللي او کار کوي متوقعي چون پیسې نشته کورو کې ناست دي. که چیرې امکانات مالی امکاناتو ته برابر سي هغه تجربه سته تخصص سته علاقه د ستراتیژي وسایل امکانات سته تخنیکي وسایل ټول شته دي. نو که چیرې د عملیاتو دپاره پیسې برابر سي نو دا خلک لاړ سي کیدای سي په آینده پنځو تر اوو کالو پورې دا ماینونه له خیر سره خلاص کړو. د افغانستان د بیا رغونې دپاره د کلیو د بیا رغونې دپاره د اقتصاد د ودې دپاره د خلکو د امنیت دپاره ډېر حیاتي ده. انشاءالله د مونږ مشکلات حل کیږي. بیا پس تاسو ته وایم چې دا دومره کار سوی د مونږ په ژوند کې څه تاثیرات یې کړي. بیا تاسو څه پوښتنې کولی زه درته جواب درکوم.
حکیمي صاحب که په دې اړه راته وایاست دغه کم کار کوونکي چې تاسې په کور کې نیولی دي یا په دې کار نشي کولی دا په دې وروستیو دریو کلونو کې شوي یا د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته وشول؟ کله دا کار شوی ده چې دا پروژې مرکته شوي؟
کله چې تیر رژیم سقوط یې وکړ مخکې له قدم چون حکومت باندې نړیوال ډېر نیوکې درلودلې او په اصطلاح سره غلط کارونه زیات کېدل کومکونه کم سوي وو. خو کله چې هغه حکومت له منځه لاړ بیخي کومکونه په هر اړخیز توګه په هره سطح باندې هم په بشري فعالیتونو کې او هم په غیر بشري فعالیتونو کې کمک راغی او راغی او مرستې هم کمی سوی. نو اوس خو ماین پاکی هم یو بشری کار ده له دې امر نه مستثنا پاتې نشه. ماین پاکی ته پیسې نه ورکولی نو تر یو حده پورې دا بیخي کم سو.
دغه پنځه ویشت سلنه خاوره مو چې یاده کړه چې د افغانستان لا هم په ماینونو پوښلې ده عمدتاً کوم ولایتونه دي؟
خوب ولایتونه تقریبا په لس یوولس ولایتو کې مونږ تاسې ډېر مشکل لرو چې هلته زیات جنګونه سوي دي لکه هلمند ده لکه فراه ده لکه چخانسور ده همداسې غزنی ده لوګر ده لغمان ده پاس ولایتونو ته چې ځي بغلان ده قندوز ده د فاریاب ده همداسې میدان وردک ده دغه هغه ولایتونه دي چې تقریبا لس یوول چې د دوی قندهار او روزګان هم زابل هم پکې شامل دي. نو په دې حساب دغه ولایتونه مستقیما د ماینونو تر تهدید لاندې دي او د خلکو تقریبا ما مخکې وویل چې مستقیم او غیر مستقیم شکل و میلیون کسان تر تهدید لاندې دي.
مننه مننه کورودانه کی می سپ تاسو ته بیت راګرزم از مقابل ملما رحیم الله صفی هم را سره وصل شوې دی چې دوی په تر جمهوریت کې د اردو په برخه کې کار کوي سرتیری وو په ماین چاودنه کې ډوړه په خیل لاس ور کړی دی تاسو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی لتاسی لند ساسی کیسا ورو چې چرتا او څنګه په تاسو ماین والو ته آیا د ماین پیژندنې په برخه کې ستونزه وکنه چاودې تو کې سره مخ شوي لتاسی ډیره ورو په دی اړه
کورمودان د زادای راډو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نه کوي وړاندې کوم د من مخه په پیاده کنده کې وو د چنګ په حالات چو او بس من خاصه و من په اړه باندې والو ته
تاسو سره نور څوک همکاران مهم وو
او مونږ په هغه ځای کې سلور کسانو خپل کار شولې په هغه ځای په ځای د دوه کسانو یو لو په او دمو دوه کسانو دو دو په خېکټ شو یو نور زخمیان لرل خو لک کم زخمیان
د کم کال و دقیقا د جمهوریت پر مهال و ک پرسته وکلون کی
هو د جمهوریت و تقریبا په 1400 شپږ کې مونږ په من باندې شاجوی ول سوالی کی د زابل ولایت شاجوی پول سوالی کې د مېن ښکار شو او زه د کورنۍ یوې ځینې سرپرست هم په هغه وخت کې مېن پلار سپینګیره وو ورونه مې دوه ورونه دي چې هغه واړه وو یوې ګونګې ده او یو بلم چې دا اوس هم خپل درسونه وایي لا تر اوسه پورې داسې کار شی نشته ده نو د هغې نه وروسته مونږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو حتی ډېرو خلکو رانه دي د خپل وینه مو مخواړه او ډیرو خلکو مونږ پری خودلو د دې د وژنه چې مونږ د دوی نه سوونه غواړو نو د ژوند ډیر زیات ستونزې لا تر اوسه پورې غالو
رحیم الله دغه نو وروسته حکومت در سره څه وکړل تداوی د زکه شو اوس په دې وختونو کې خدغه پلاستیکی په خي جوړیږي یا نور امکانات هم شته ټکنالوژي پر مختګ کړي څومره سي در سره ونه کړی چې بیرته ته په خوشي
نا متاسفانه متاسفانه چې حکومت به صرف دومره کول چې مونږ هغه کوم ماش یو اصلي ماش بس هغه مونږ ته هغه وله کې میاش په میاش راکو به کارتونه جوړ کړ شپږ میاشتې بعد به راکو چې په هغه وخت کې هغه اصلي ماش هم کمو مونږ خپل همت و نه بایل مونږ خپل کار او خپل کسب مو وک او خپل بچانو ته رزق راوړ حق حلال او حکومت نور قسم راسته مون سره نه کړی کو حکومت مون سره مرسته کوله مونږ باید لګی وای نور ملکونو ته چې مونږ ته خې په خې جوړې سره مونږ خپل په خوشي وای مونږ خپل کار ته لا دوام ورکړی وای دا سماغه د سر صلیب نړیواله کمیټې مون ته په خې جوړ کړی او دغه سنځه د خو دې مونږ دوی حل کړ نور حکومت مونږ سره کوم مرسته نه کړی
تاسو سره چې هغه وخت کې دغه د تیر جمهوریت هغه د نومړي کلونه فکر کوم راځي د ماین پاکۍ د موسسې د سیتو کسان نو پیاده کنده کې چې هغه مخکې کې تاسو پرمختګ کوو زبل لکه څنګه چې مخکې حکیمي سیب یاد کړ دغه ولایتونه د چې جګړه پکې و په تیر شل کلونو کې پکې جګړه و ماینونه پکې ډېر کرل شوې دي د ماین پاکۍ د ټیم څوک در سره نه و هغه وخت
د مونږ خو په هغه وخت کې چې مونږ په اردو کې ډېر ستونزې لرلې ډېر کمبوتیان لرلې په هغه وخت کې اول وختونو کې خو مونږ په مین پاکان نه لرل مونږ د وروسته مین پاکان پیدا کړ او متاسفانه چې دا تیر شل کلنه داسې و دوره و چې په دې کې مونږ هیڅ تر اخره پورې خپل دوست او دښمن ونه پیژاند نو مونږ به په هغه لارې باندې خلاړلو نو بیرته به چې راتللو نو په هغه ساحه کې به نه مثال طالب ښکارېده نه به بل څوک خو په هغه ساحه کې به مونږ ته مینونه خښ شوي وو
ودنه کور ودان حکیمي صاحب له تاسو یو په دې برخه کې د ماین پاکیو موسسو څومره د اردو سره په ځانګړې توګه همکاري کوله
دا څه یو څه د ماین پاکي پروګرام څه دی یو بشري پروګرام ده او موږ نه حکومت سره نه اردو سره نه امنیت سره نه بل سره هیڅ سره کار نه درلو د موږ کار دا څه یو څه موږ هغه ځایونه چې په غش جنگ سوی وو او اوس په کې نظامی عملیات نه وو پس جنگ نه د خلکو د غوښتنو په اساس باندې او د حکومت موافقه په اساس باندې مونږ کولی شو سوال ته لاړ شو
او ساحه سروې کو او پس هغه پاکاري سي. نو حکومت سره زمونږ هغه نه فقط دوی خپل هغه جنګي کار په مخ بیوه او دمون کار دغه بشری کارو سکلی او بانډونه له ماینونو څخه او ناچاو د توکو څخه پاکو. خو که دا وروس اوس غږیږي کیدای سي دا نو په هماغه ساحاتو کې خو حکومتي عسکر سره ناتو قواو دوی خو کلی په کلی ګرځېده او پیاده ګرځېده موټرو په واسطه ګرځېده قطارو سره ته. نو خامخا کیدای سي لکه چې دوی ویل چې دا معلوم نه ده دا ماینونه چا ورته ښخ کړي. نو ماینونه ورته ایښودل شوي او د انفجار په نتیجه کې متاسفانه د دوی او د دوی انډیوالان خپلې پښې او د بدن اعضاوې له لاسه ورکړي.
حکیمي صاحب کله چې د ماین خبره کوو لکه څنګه چې سفیر ورو ویلي دوی نه پوهېدل چېرته او څنګه ښخېږي. په یو ماین کې څلورو کسانو د بدن غړي له لاسه ورکړي. څومره دې کې دغه انفجاري مواد ډېر ځای په ځای کېږي او په ځمکه کې ښخېږي چې په دې اندازه باندې د انسان قرباني اخلي؟
داسې دی چې ما مخکې ویلي چې دا په عمومي توګه دوه ډوله دي. یو ضد وسایط چې هغه غټ دي تقریبا تر اته کیلوګرامه پورې بارود پکېسته او بلې څه ده ضد پرسونل ده هغه د یو کیلوګرام په اندازه کمتر د یو کیلوګرام نه پکې بارود ده او متباقي هغه اوسپنه او پلاستیک د شیان پکې دي. ښه اوس دا هر یو چې انفجار وکړي دا دې پورې تعلق لري. مثلا که انتي پرسونل یا ضد پرسونل مین باندې که یو کس مستقیما مواجه سي نو که انفجار وکړي هغه موږ یو نفر ته تاوان رسي. خو که چیرې دوه درې کسان مي هغه دوی ته تاوان رسي. خو مهم دا ده چې دوی څومره نږدې دي یو بل سره. نو دغه ورور چې ویلې چې ما دوه پښې قطع شوي دي د نورو یوه یو پښه یا یو لاس یې قطع شوی مانا یې دا څه دی مستقیم پرې برابر شوی او دغه نور درې چې دي دوی په غیر مستقیم څه ده سره نږدې وو دې سره برابر شوی. نو د ماین هغه د انفجار شا دوی نیولی دي مکمل دی نیولی او دا نور په یو اندازه نیولی. نو انتي پرسونل هم کوای سي څو کسان ته تاوان ورسوي. دا چې دوی الحمدلله ژوندي پاتې دي دا خو د دوی نیکبختي ده. خو که چیرې قوي و مواجه سوی وای د دوی ژوند نه له لاسه ته. مګر انتي ټانک یا ضد وسایط چې ده هغه وزن زیات ده هغه تر سلو کسانو پورې هم زخمی او نفر له منځه وړی شي.
مننه کور ودانه کې می سپتاس ته بیرته راګرځم. تاسو کرته وست صفی الله د ماینونو په برخه کې چې تاسو پیاده کنده کوي معلومات اطلاع درکول کېدل نه درکول کېدل او کله چې دغه پیښه رامنځته شوه له دې نه وروسته بیا ستاسو ملګري دوستان د داسې پیښې سره خو نه دي مخ شوي؟
هو ولې نه مونږ ډېر دوستان مخ شوي دي د سي پي خو سره. زه خو په خپله تېر نظام کې د نظامي مدلونه مې ټولنه هم لرله په وزارت کې مې وظیفه هم لرله. نو ما تقریبا د زر یو نیم زرو کسانو پورې داسې ملګري لرل چې هغوی همدغه لاسونه او پښې د لاسه ورکړي په دې ماینونو کې او نو دا ډېر زیات دي. اوس حکومت هم مونږ داسې حکومت رسیدګي نشي کولی او نو د دوی د پاره اوس ستونزې او مشکلات خورا ډېرې زیاتې دي.
هغه وخت کې بیا تاسو ته څه معلومات درکول کېده چې لا تاسې په انفجار کې پښې مو تر له لاسه نه وې ورکړي د ماینونو په اړه؟
مونږ خو داسې یو سیستم و چې د ماینونو په اړه باندې مونږ ته راپور راکول کېده. خو هغه ماینونه چې هغه به مخکینی ښخو کوم چې مونږ ته تازه ښخېدل د هغې کې مونږ معلومات نشو ترلاسه کولای ځکه چې هغه د مخې سره کار کېده او یو ډېر غټ پلان یې لاره. په مونږ په هغه وخت کې د مونږ اردو د مونږ استخباراتي سیستم هم ډېر ضعیف او ځکه چې نوي کنډکونه او زه خپل د 15 کنډک نه فارغ شوی وم. نو ټول 2000 اردو مونږ په ټول افغانستان کې له هغه وخت کې لرله ورو ورو بیا پسې وروسته زیاته شوه.
دغه مهال رئیس حکومت کې چې بیا تاسو وایي ماش چې شي درکوه کنه
حکومت کې دا ورسته چې د مالونو په بخښ کې ما وظیفه اجرا کړه. خدمت ټولنم لرله او د دې خلکو حقونه ډیر ځای کېده ډیر په مالیدنه په دې وجه باندې مونږ یو اتفاق او اتحاد د پاره دغه یو کار کړو.
مخکې یادونه وکړه چې کله دغه پیښه رامنځته شوه تاسې ټپي شوئ او دا ټولنه کې یا خپل خپلوانو یادونه وکړه چې دوی درنه مخ وګرځو. د یو معلول ژوند ټولنه کې په افغاني ټولنه کې نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې په ټوله کې کې دغه ژوند ته وکتل شي څومره ستونزمن وي؟
نو کدی معلول ژوند په افغانستان کې وکتل شي نور نړۍ نه یادوم نور نړۍ کې معلوم ته ډېر سہولتونه دي او ډېره پاملرنه ورته کېږي خو خصوصا په افغانستان کې یعنی مالیت ژوند داسې یو ژوند دی چې په هیڅ باندې نه دی حساب ځکه چې عام خلک اکثر د سخه نظر نه لري سل رقم نمونه ګډو یعنی هر انسان خپل نوم لري کنه ګډو شلو په دغه نمونه باندې کې یو څوک چاته ورلیږي یو څوک هغه ګډ ته ورسې هغه ته د ګډ کور دغه ځای کې ده په دغه سیستمونو باندې. او نور نو ستونزې اقتصادي ستونزې چې اقتصادي ستونزې نو کار نشته ده دولت ته چې مونږ وایو چې مونږ د مالونو ماشونه نو دولت وایي چې تاسو دې ته ماش مو وایي دا مونږ یو مرسته کوو در سره څومره مونږ درکړي هغه نیمې ورکې نیمې پاتې شي هغه هم دومره نه دي. نو نور عام خلک هم داسې خاص حکومت نه کوي نړیوالې مرستې چې راځي هغه هم د هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه وکیل د ګزر او د ملک او د دې خلکو خپلې بیا جماعتونو ته راځي نو بیا مولوی صاحبان هم په یعنی سیستم کې دي هسې کوم یو نفر که هغه د سترګو تورولو لپاره ونیسي چې دغه کس غریب و مونږ نیولی ده نور هغه خلک نیول کېږي چې ښه کورونه ولري ښې پیسې ورته راځي او هغوی نه دا تمه کېږي چې سبا اینده کې دوی مونږ سره یو مرسته کوي یو کومک کوي یو همکاري کوي او د دوی د لاسه مونږ نه خرابېږو او د نورو غریبو خلکو نه خو د چا حیا نه کېږي نو هغه وایي چې دا مو ماته ځانم نشي رسولی نو نړیوالې مرستې مو ورته نه رسېږي او کارونه هم نشته.
مننه تاسو ته بېرته راګرځم. حکیمي صاحب که تاسو ته راشم د ماینونو پېژندلو په اړه باندې او د ناچاودو توګو د پېژندلو په اړه که راته وایاست مثلا یو ځای کې مرمۍ ده یا اوسپنه پرته ده دا پېښې ډېرې رامنځته کېږي چې ماشومان ورپسې ورځي فکر کوي چې دا یو زړه اوسپنه ده باید خرڅی کړي هغه چې کور ته راوړي چوي ورباندې کور کې هم خلک وژل کېږي هغه ماشومانو چې راوړي وي هغه هم وژل شي. څنګه دغه ماینونه او دغه ناچاو د توکي وپېژنو؟
دا خو اصلا په خبرتیا پروګرام څه ده مسؤلین څه یو خوري او یو ورور یا د فامیل غړي یا پردي سره دوی په پروګرام کې مسؤلیت لري په هره منطقه کې چې دوی لاړ سي او خلکو ته وښيي چې ماینونه کوم دي ناچاو دي توکي کوم دي کوم نوع ماینونه دي یا څو نوع ماینونه دي دا ورته ټول ښيي. نو په دې حساب دا والدین یا میندو ته فامیل پورې تعلق لري خپل اولادو ته ووایي چې دوی ډېر احتیاط وکړي خو د خبرتیا پروګرام خو دوی ته سبق ورکوي درسونه ورته وایي چې ګورې دا مه کوئ د ماینونو باندې ناپېژندل شوي شیانو باندې لاس مه وهئ هغه مه جګوئ په دې چې که اوسپنه ده ټوټه د اوسپنه ده یا کوم بل شی د قوطي په شکل وي یا د یو د غوړیو د ډبې په شکل وي یا نور اشکال د ناچاو د توکي دي چې په نتیجه کې د انفجار کې تغییر خوړلی خو بیا هم باروت او پتاقي پکې شته نو دغه شیان ناچاو د توکي باندې هڅوک باید په هر لاس ونه وایي او ناپېژندل شوي شیان خپل کور ته رانه وړي لهغه نه استفاده باید ونه کړي حتی د اوسپنې په نامه کور ته یې رانه وړي اکثر ماشومان بېچارګان چې دوی وزي اوسپنه راټولوي هغه جمع کوي چې بیا په کیلو باندې خرڅ کی په دې فابریکو باندې هغه اکثرا د څه واقع شوی چې په هغه کې ناچاو دي توکي دي کور ته چې راوړی انفجار یې کړی دوی ته او فامیل ته یې تاوان رسېدلی. نو په دې حساب ډېر باید احتیاط وشي او زر تر زره تلیفون نمبرونه ستا دي که چیرې کوم ناپېژندل شوي شی سره مخامخ کېږي. مینپاکي موسسات نمبرونه ټولو سره شته، کېدی شي په صفحه د مینپاکي کې هم وګوري هغه نمبرونه شته تلیفون نو کې فوراً مینپاکي دفترونه دفترونو څخه هغه ورته کسان راځي هغه شی ورته خلاصه کوي او له منځه وړي ورته.
حکیمی صاحب که په دې اړه ته وایي چې د ماین په برخه کې بیا خلک څنګه وکړي، ځکه چې خو عموماً د خاورو لاندې وي.
هو دا خو طبیعي ده، دا خو د خاورو لاندې ده. دوی باید په هغه ساحاتو کې څهلته په اصطلاح سره پخوانه هلته سره شوی علایم شته ده، سور چېرته سور رنګونه دي، مانا یې دا ده چې دلته په ساحه کې ماینونه شته دي. چېرته سپین رنګونه تیږې څه په نښه شوي دي هغه مانا یې دا ده چې دا ساحې پاکې شوي دي، یا چېرته څه نور رنګونه دي لکه آبي رنګونه یا زیړ رنګونه مانا یې دا ده چې دلته هغه ساحې دي څه پخوا دلته جنګونه شوي دي. د دې امکانات شته چې ناچاو د توکي دلته زیات دي، نو دا ساحې ټول مشخص دي او پاکې ساحې چې دي هغه خو ټول معلوم دي چې دلته یا بیخي جنګ نه ده سوی او په دې تیرو کلو کې دلته خلک ژوند کوي هغه نو مسؤول دي. نو پس اساس د همدغه خبرتیا پروګرام ټول خلک اوس پوهېږي چې په کومو ساحاتو کې ماینونه شته دي، دوی باید هلته لاړ نه شي او ما درته ویلې که چیرې کوم شی پیدا کوي فورا مینپاکي موسسات ته تلیفون وکړي او چې دوی راشي ورسره کومک وکړي.
حکیمي صاحب، دا د پوهاوي پروګرامونه مو دوام لري که نه بند شوي دي؟
نه بالکل بالکل، ټولې موسسې چې دي پرسونل د پوهاوي لري هغه ډېر ارزان کار ده. دوی د استادانو په شکل کلی په کلی ګرځي او خلکو ته درس وایي، نر او ښځو ته درس وایي، ماشومانو ته، انجنکو ته، هلکانو ته، ټولو ته وایي، ورته وایي چې په دغه حتی دغه ساحې چې دوی پکې ژوند کوي دا ورته معرفي کوي چې دغه د تاسو ساحې په دغه شکل دي، په دغه حالت کې دي. په دې چې د افغانستان ټول ولایتونه ولسوالۍ کلي او بانډونه اکثریت سروي شوي دي مخکې له جنګ نه، پس له دې نه هم یو پروګرام شته چې باید 103 ولسوالۍ دي هغه باید دوباره سروي شي چې معلوم شي د جنګونو په جریان کې څه فرق راغلی، نو هغه معلومیږي له خیر سره. خو ټول جایونه معلوم دي چې چېرته ماینونه شته، چېرته نشته، چېرته جنګ سوی، چېرته جنګ نه ده سوی، چېرته تلفات پیدا سوی، که تلفات چېرته اوسي یا کوم واقعه اوسي خلک پوسي چې دلته ماینونه سي هغه ټول معلوم سوي دي. او الحمدلله دغه تلفات اوس کم ده 50 په میاشت کې. ما مخکې ویلې چې یو وخت د پروګرام په سر کې هره ورځ 50 کسان شهیدان کېدل، اوس په میاشت کې 50 کسان، یعنی خطرات کم شوي دي. خو په هر صورت اوس هم لس یوولس ولایتونه چې 168 ولسوالۍ راځي دا تر تهدید لاندې دي، دا باید ژر تر ژره پاک شي له خیره سره.
تاسې یادونه وکړه چې په کوم کنفرانس کې د ګډون په موخه باندې د ماین پاکۍ په اړه باندې ګډون کوئ او هلته یاستئ، د دې پروګرام په اړه وایستئ، یا دوی به له افغانستان سره مرسته وکړي؟
بله تاسو خو پوهېږئ هلا په ماینونو باندې دا خلک ورته خوشحیي بمونه وایي. د خوشحیي بمونو یو کنفرانس ده په جنیوا کې په راتلونکي دوه ورځو کې هغه شروع کېږي، د دوه ورځو دپاره ده. په هغې کې هم زه اشتراک کوم، د افغانستان د مینپاکي پروګرام پر نمایندګي هلته خبرې لرو او کوم مشکل چې په افغانستان کې د خوشحیي بمونو په هکله شته هغه ټولو ته وایي چې څومره ساحې دي، څومره یې پاکې شوي دي، څومره یې پاتې دي. نو یو دا کانفرانس ده، ورپسې د ملل متحد یا د ملګري ملتونو د ملي موسسات یا د ملي پروگرامونو مشران آلتا جمع کیگی نو رئیسان جمع کیگی او د افغانستان نیوازه بلکه در طول حوادون سه در میمون مشکل لری در غب پکل خیگی آلتا دیدو نران امراضی کارکون کیم راضی نو دولتون آلتا اشتراکی نو آلتا غیگی سه سقالی دی باید سو کی خو افغانستان بدبختانه در غد اوکراین مثلا در غزی مثلا او در سوریه مثلا در افغانستان در مشکل تر خپل شعال اندی روسته نو اگه دیو مشکل دیر زیادی او فعلا هم جنگ آلتا جریان لری او خلق دیر په تکلیف دی خو پر صورت دیمون کوشش داده سی افغانستان هم پویاش که 50 کسان آلتا شهیدان کیگی که دیسی دا ماهیگرین چل پاکستان او ایران نراضی تلفات لاد جیاسی دا افغانستان پروگرام سر کومک کسی چی پا کوم وقت سی تا این سوائی سی 2013 دا افغانستان مشکل حل سی که چیره دوی مو گرتوائی که چیره دوی مرستی ونه کی نو که دیسی دا مسئله و غزی گی آن تر پینزه دیرشم و تر سلوشتم کار پوری دا و غزی گی و ما اشتر چی کومک کسی خو پا هر صورت وز ده ده یوکراین ده سوریه و ده غزی مشکل دیر زیاده حالتا روزانه پا لسگون خلق شهید لمین دردی یا پا غزه که پا سوریه که شهیدان کی گی نو ده دنیا توجه دیده دیر زیاده مونگم کوشش که چه ده اخبال وضعیت و ساتو و ورطا بیان که چه افغانستان ده پارا باید ملسه بوشی و مای درسه مون موفق کنسو
من نه که میسر پا بخینه زده به تاست بیرت را وگرزم رحیم الله که تاسی را توای است ده دین روسه چه معلول شوی یا سونزی ما پجون که دیره شوی چنگ و توانه ده سرال دی چه دو پخی منوی کار وکره جوند وکره او عادی حالت جوند را وگرزه وی
ز په ننګرهار کې اوسېدم کله مې چې پخې کار شوې په خپل کلي کې نو هلته کارونه نه وو د ما کسب څه وخیاتي وو نو بیا راغلم کابل ته دلته یو دوکان ونیوو بس هغه دوکان مې د صفر نه شروع کوو هماغه کې مې د نورو دوکانونو هم کار راوړ کوو مې اوله کې نو وروسته بیا د ما کارونه ښه شو او خپل ژوند مې عادي حالات ته راوګرځېده متاسفانه چې په دې اواخرو کې د جمهوریت یو درې څلور کاله ما بیا هغه دوکان پرېښود دلته مې دغه د مالینو خدمت شروع کړ نو چې کله اسلامي عمارت راغی مې ما دوکان هم له لاسه وتی وو او وظیفه هم لاړله او روزګار هم خرابه شو زه په کور شوم نو دغسې د بېرته د ستونزو سره مخ شو او ډېر په مشکل او په تکلیف باندې مو دغه ژوند عادي حالات ته راوښتی وو چې شپه ورځې مو کار کړی وو او د دې نتیجه وه چې ژوند مو بېرته عادي حالاتو ته راستون کړو
د خیاطۍ په اړه ته وایست څنګه خیاطۍ کوي ځکه اوس زیاتره داسې ماشینونه دي چې په پښو باندې سړی کارولی شي تاسې یوازې همدغه لاسي ماشین کاروئ که نه بله څه طریقه مو هم د دې لپاره چې وکولی شي دغه نوي ماشینو چې راوتي له دې ګټه واخلئ پیدا کړې ده
نه زه له ټولو ماشینونو نه ګټه اخیستلی شم په همدغه مصنوعي پښو باندې زه خپله ورته سیستمونه جوړوم یا په غټې موټر کې په هغه دنمو کې چې کار نه کوي هغه ماشین چې کار کوي او په وړي کې هم کوي بیا زه ورته وړه لګوم بیا وړو کې اسلیټر چې دا هغې باندې زه کار کولی شم ما په غټو ماشینونو هم کار کولی شم تر کاجو تر پیکو تر ټوپونو پورې بټۍ کې زما د پلار قسم دی نو په هر یو ماشین هم کار کولی شم او هر قسم کار هم کولی شم په خیاطۍ کې
دا ډېر ستونزمنه وي چې کله یو څوک د بدن یو دوه مهم غړي چې هغه پښې دي ورباندې ګرځي دا له لاسه ورکوي په روحي او رواني لحاظ هغه مهال چې نوی ټپي شوی وي او د هغې نه وروسته څنګه دې ځان ته قناعت ورکړه کېدای شي تاسې په څېر باندې ډېر کسان وي چې همدغسې ماینونو سره مخ شوي وي ژوند یې ستونزمن وي په روحي او رواني لحاظ دې څنګه ځان قانع کړو چې دا اوس د ژوند واقعیت دی او زه یې باید ومنم
نو یو انسان چې کله د مسؤلیت لاندې راځي نو هغه ته بیا ډېرې لارې باید هغه ځان ته پیدا کړي په دې باندې فکر وکړي نو ما هم مسؤلیت لرم او د خپل مسؤلیت زه دې ته پرېنښوم چې زه د خپل ځان غم وکړم او زه د خپل ځان په دې هغه کې شم چې ولا د ما پخې کټ شولي او زه به اوس څه کوم څه به نه کوم نو مال کا څنګه چې په خوا په سیر باندې شروع غوم په هغه قسم باندې خپل کارو ته دوام ورکړ. تکلیف ته تنڅه ته نه ونه کاته او خپل روحیه مې ضعیفه نه کړله، خپل غیرت او همت مې د لاسه ور نه کړو. الحمدلله د ماژون بیرته عادي حالات ته راوګرځېد، خو اوس دغه څو کاله بیا لږ مشکلات او ستونزې زیاتې شوي.
تاسو بیرته راګرځم حکیمي صاحب، له تاسې اورمه تاسو مخکې یوې موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ماینونه چې د افغانستان لاویا تر پنځه اویا سلنه خاوره ترې پاکه شوې ده او په دې برخه کې کار شوی، د خلکو په ژوند یې اغیز کړی، د دغه اغیزو په اړه ته ووایه چې څه تغییرات راغلي؟
هو طبیعي ده، تاسو پوهېږئ چې چېرته څه مینونی هلته جنګ سوی نو چاودې توکي، نو خلک هلته نه ژوند کوی سي نه کار کوی سي. نو کله چې چېرته ژوند نه او کار نه، هلته خو اقتصادي وده نشته، هلته هیڅ فعالیت نشته. تا هغه مځکه چې ده هغه هم په طبیعي شکل خپل حالت ته نه راګرځي د مینونو له وجې ده. اوس مونږ څه کار وکړه؟ تاسو وګورئ، ښه اول د ټول خلک چې له خپلو کورو نه بې جای شوي وو بېرته خپلو کورو ته لاړه او بېرته خپل آبادیانو. دا د کابل ښار چې تاسو وینئ په دې کې شپږ میلیونه کسان ژوند کوو، مګر کله چې مونږ په کابل کې کار شروع کړ د کابل ټول نفوس یو لک کسان نه وو، نو اوس په کې شپږ میلیونه کسان ژوند کوي. د کابل ټولې کوڅې او لارې مځکې دا د مینونو څخه، دا تپې څه دي، دا غرونه څه دي، دا د مینونو څخه پاک شول. په ولایاتو کې حاضر کیاس په عین شکل، په غټو غټو ولایاتو کې لکه هرات، لکه کندهار، لکه هلمند، لکه مزار، لکه کونړ، بدخشان، دا نور ولایتونه مرکزونه او شاوخوا ځایونه ټول پاک شول. بل دا لارې تاسو وګورئ، سمده لارې د کابل قندهار، همداسې د شمال لارې، د شرق لارې، د جنوب لارې، دا ټولې د مینونو څخه پاکې شوې، بېرته ورغول شوې. د برق په ارتباط تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې ولایتونو کې اصلا برق وجود نه درلود، هغه بېرته هغه لارې پاکې شوې، پای ولګېدې، سیمان را داخل شو ولایاتو ته. اوس نام خدا وینې چې شپېته تر اویا فیصده برق په افغانستان کې شته او دا سه کالې زمی اولین زمی و چې برق په کافي اندازه و او خلک له زغال او لرګونو دومره استفاده ونه کړه او له برق نه استفاده وکړه. او ډېر ښه، همداسې زموږ فابریکې په زرهاو فابریکې بېرته فعالې شوې. اوس د افغانستان تولیدات نه یوازې په داخل کې بلکې بهرنیو ملکو کې صادرېږي، او هغه د تاسو وینې چې اکثرا پاکستان کې لارې بندې چې د افغانستان تولیدات بهر ته لاړ نه شي. نو خو خوشبختانه د شمال لارې خلاصې دي، د ایران لارې خلاصې دي، هم له هغه طرف نه راځي هم له دې طرف ته. د مونږ زراعت او غذایي مواد هغه تاسو وینې چې تولیدېږي، مالداري، مرغداري، خصوصا تاسو وینې چې د چرګانو غوښه په افغانستان کې اوس د همدغه ساحاتو له برکته څه پاکې شوي دي، دا ټول کارونه شوي دي. هغه د ورځ په ورځ انشاءالله افغانستان مخ پر غېدو ده او مخ په آبادي باندې ده. له خیر سره
په دومره برخو کې چې کار شوی، حکیمي صاحب ستاسې په باور باندې داسې څه برخې پاتې دي چې نه یوازې طالبان حکومت بلکې نړیوال باید ورته پام وکړي؟ دغه کانفرنس ته چې تاسې ځئ، د افغانستان نمایندګي پکې کوئ، په کومو برخو کې غواړئ نړۍ ته توجه وکړي؟
موږ خو داسې فکر کوو که چیرې مینونه خلاص شي، دا څه نورې برخې چې دي دوی هم په یو ترتیب سره فعالې کړي. هر برخه چې ده، که د صحت برخه ده، که د کرنې برخه ده، که د صنعتي مراکزو برخه ده، یا مثلا امنیتي برخه کې، په هر برخه کې هغه راځي. د مونږ پیشنهاد وو دنیا ته دا ده چې که چیرې مینونه په یو ملک کې خلاص شي، اول ته امنیت راشي، په امنیت د خلکو د ژوند په امنیت کې تغییرات راځي، خلک آرامیږي، روحی یا روانی امراض ټول له منځه ځي، د صحت کارکوونکي د افغانستان د هر ګوټ ته تلی شي، کرنه والا دوی کولی شي چې هر چېرته خپل کښت و کار وکړي. مثلا مونږ منابع، طبیعي منابع زیرمې دي، هغه را ایستل کېږي چې یو چېرته په معدن کې بینونی هغه کله هغه کېږي. د مثال په توګه مس عینک، تاسو نوم یې اورېدلی، لویه غټه پروژه ده. مونږ په هغه کې اووه کاله کار وکړه تر هغه پورې چې د دې ساحې مینونه پاکې شوې. هغه د اوس کارونه پکې روان دي، شروع شوي دي. همداسې نورې برخې دي، یعنی په هر برخه کې دا ډیر مهم ده. نو امید شته چې کله چې ماینونه خلاص شي دا نورې برخې هم اوتومات دا مسله چې یو چیرته امنی امن خو ډیر مهم ده د ژوند په اساسي ضروریاتو کې راځي. چې یو چیرته باید امنی تر هغه پورې چې خلک ژوند شروع کړي او کار وکړي او پیشرفت وکړي.
دغه پوښتنه باید ما وختي کړی وای، خو دلته ځای لري چې وپوښتم. کله چې تاسو یوه ساحه له ماینونو پاکوئ، لکه یو ساحه چې لس کیلومتره مربع وي، څومره وخت اخلي؟
دا خو مربوط دې پورې ماینونه ساحې څه دي، څو کټګوریانې لري. یو دغه لاندې کټګوري ده، بل متوسط کټګوري، بل هغه جګ کټګوري ده. هغه ساحې چې اغه تیت د زر خلاصيږي، متوسط وخت لږ زیات، او اغه کومه ساحت په غو کې تهدیدات زیات وخت زیات نشي. خو مون یو ستاندرد لرو، د ستاندرد په اساس باندې معلوم ده چې کومه وسیله یا کوم طریقه د کار څومره وخت نشي. په معمولی تاور باندې یو نفر یا مثلا یو ټیم دی کولای شي چې مثلا په ورځ کې تر زر متر مربع ساحل با چکی تفتشی کی، یعنی متر په متر باندې تر پوری چاغه ساحه پاک سی. البته دا د لاس په واسطه. باز نوری طریقې دي چې په ورځ کې دوی باید 15000 متر مربع ساحه باید چکی تفتشی کی او بیا هغه پاک اعلان کی. بل طریقه د ماشینونو طریقه ده چې هغه په ورځ کې تر 10000 متر مربع ساحه دوی تفتیش کوي او چک کوي، او په میاش کې تر 1.5 لک متر مربع ساحه دوی چک کوي، تفتیش کوي که ماینونه یې اغل مین زوري ساحه پاک اعلانه یي. بل طریقه مثلا د تربیه شوي سپو په واسطه باندې ساحه پاکی کی، هغه په ورځ کې 15000 تر 6000 متر مربع ساحه باید دوی چک کی تر غپورې هغه ساحه پاک شي. نو مختلفی طریقی دی. نو هر طریقه مهم ده. نو کل سه ساحات تا زی خلق هر پروژه تقریبا میاشت یا نیمه یا دو میاشتی پا منطقه که تیری اغا صاحب پاکی او خلق تا تسلیمی بیا.
په دغه پروسه کې بیا ساسي موسو یا تاسو خپل موسسه چې ده یا نور موسو ماین پاکان له لاسه ورکړي یا معلول شوي دي په دغه جریان کې؟
د افغانستان ماین پاکي پروګرام، یعنی هغه پروګرام ده که چیرې په افغانستان کې دا ټول سکتورونه په دغه شکل د خپل احیا لپاره پروګرام جوړ کړی وای، او په افغانستان کې هیڅ مشکل نه پاتې کېده، موږ به د پیشرفت لاره وهله. خو بدبختانه یوازې ماین پاکي چون عاجل کار و، یو داسې فنی او علمي پروګرام جوړ سه چې ټول اړخونه پکې وارزول سه او پکې تطبیق سه. د پرسونل په ارتباط موږ سره چې پرسونل کار کوو، دوی کارګران نه و، دوی فنی خلک و او تربیه شوي خلک و. دوی ټول حقوق په نظر کې نیول سوي و، په کافي اندازه معاش، د دوی صحي بیمه او دوی د حیاتي د حیات یا د ژوند بیمه، او دوی د عاجلو مشکلاتو په ارتباط په حساب د دوی چې دوی په پیشکی معاش واخلي، دوی نور کورنۍ مشکلات سو دغه لپاره پیسې امکانات موجود وي. او کله چې دوی یا زخمی کېده یا خدای دنه کې شهیدان کېدل، دوی بیمه ډیر زیات مهم و. مونږ هر مین پاک ته 10 تر 15 روپۍ هغه په دې 10 او 15 وایم چې په مختلفو وختو کې دا د بیمې قیمت تفاوت درلود. نو $10 تر $15 ډالر هغه کسانو ته چې دوی شهیدان کېده مونږ فامیل ته یې ورکوو. دا د یوه خبره. څوک چې خپل د بدن اعضاوې له لاسه ورکولې، بیا هغه خلک بیا فیصدي معلومېده چې دا څومره ناتوان سوی، 100% ناتوان سوی. د مغه ناتواني په اساس باندې دوی ته پیسې ورکول کېده. په عین حال کې دغه مین پاکان چې دوی معلول سه، مونږ اکثرا دوی ته زمینه د تعلیم او درس او د کمال زده کړې دپاره مساعده کړه، سه دوی ټول اوس اکثرا ډیر مهم مهم کسان حتی د وزیرانو په سطح د معینانو په سطح د رئیسانو په سطح په افغانستان کې په نورو جایو کې دوی وظیفې ترسره کوي. اوس هم زمونږ په دفتر کې زمونږ وروڼه سته دي چې په مختلفو برخو کې مونږ سره همکاري کوي. ډیر لایق خلک دي منتا د تعلیم او د کسب د زده کړې زمینه ورته برابره کړې ده او شهیدان خدای دې وبخښي. څوک چې شهیدان شوي دي هغه دوی ته فامیل ته خصوصا اولادو ته مونږ کوشش کومک کړی چې دوی هم تعلیم وکړي او هم په یو وخت کې ځان سره ونیسو.
مننه مننه. کار ودان ژوندی اوسې. تخنیکي همکار وایي چې کوم اورېدونکی د لطفا وخت کم د لنډو کې راته وایي چې له کوم ځای موړي کې نیولې ده او لنډې مو خبرې وکړي.
مننه پر دې خو سلامونه روغ اوسې دي محترمې محمد علي احمدي مغلانه نه زنګ واله محترمې.
ستړی مشي احمدي صاحب په خیر راغلی مهرباني نظر دی اورو.
خوشحال وسیگی رشتیام پرید خور دیده مهین یا نا شدری مهمات و روانستان که دیده یعنی از مختلا سیال خور مگر دا کبال اخل دا وسبانی اخل دیده وقت سوی دستی زیادتر وقت بگیده ماشمانو نا چاو دی توکی را بودی دیده بیان بیان مونگ کش کرده دا پرید خور سی اغم پا مناسب باید تراخیش یعنی دیده شو بودی برجی تا مولی خون تا دیده مونگ اخیش دیده زانو زور بلده کی یا دیده مشکلات پیدا نکی دیده وقت دا چه کسی سیوی دیده دا والو ماشمان نو پټول کې ګورو دا را وړي دا اوس په نشان ورشه دا زیاتی افغانستان کې خو مې نه خوشبختانه دا موږ یو منطقه وکړ کړو ته ویل دا من کښانو تقریبا پاره سره سپاسو تقریبا دا درې سګو کال مخکې له امارات نو راغلی نو مخکې جبې ته ورکې زیاتره مې نو ولکه دوستان شوې د ریښتیا مو خو هغه منطقه اوس پاتې شوې دي خوشبختانه نو پټول کې خو کار بیا هم خروان نه خوري کې اوس نو کوم مسله چې سړډن نه کړه نور مسجد مې کښانو باید دا کوشش افغانستان سره سره دل څه نظر کوشش دي دا نو تاسو خو به نه د مو تاسو وګورئ لپاره نو دا یو ګام خو کار دا شالو
مننه کور ودان احمدی صاحب چاړي کړي نیولې و له تاسو ټول قدرمنو نړۍ مننه چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړو له ملمنو هم مننه تر بل پروګرام هي چاري خو
یو نظر Cover.